ډیو ټي وی ساته خبري خبرونه کې د سر ټکی د غزا په جنوبي برخو کې نن هم د اسرائیل پوز بمباري جاری ساتلې د امریکا صدر په اسرائیل غږ کړي چې په بمباریو کې د عام فلسطینیانو خیال وساتي د طالبانو یو شمیر مخالف سیاسي مشران په افغانستان باندې د خبرو لپاره ویانا ته تللي د پاکستان موقتی وزیر اعظم ویلي تر هغه خلاف به تر هغه جنگي زو ترڅو چې مو د دغې لوګې نه وسته او د پاکستان الیکشن کمیشن د کال 2024 فروری میاشتې په اتمه نیټه په ټول هیواد کې د انتخاباتو کولو اعلان کړی خو د هیواد بیلابیلو سیمو څخه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تخواس شوې چې راتلونکي عام انتخابات وځنډول شي قدرمنو ریډونکو پرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې مو سره اوسئ سلیم شه زه مشفقومند وایس اف امریکا دی وټی ویډیو نن د اتوار روز د کال 2023 دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده د وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ڈی سی کې د ګرمۍ دولس بجې دي راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته د امریکا صدر جو بایدن او د هغه حکومت لخوا د اسرائیل نه غوښتنې سیوا شوې دي چې په غزا کې د عام فلسطینی وګړو د مرجوب لمخونی سي په داسې حال کې چې غزا پټې کې د اسرائیل فوز تازه بمباری کړي د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د جمعې په ورځ د اسرائیل او حماس ترمنځ د لسبندې لوزنامې ختمېدو وروسته د غزا په خان یونس سیمه کې د اسرائیل پوز نن بمباری کړي ده اسرائیل د غزا نه د فلسطینی وګړو د وستلو خپل امر پراخه کړی دی وایي چې د غزا په جنوبي برخه کې د حماس وسلوال پټ دي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د اسرائیلي فوز لخوا حمله به تر هغه جاری وي ترڅو چې د اکتوبر په 1 نیټه د حماس لخوا تختول شوی تمام اسرائیلیان خوشی کړی شوی نه وي او حماس بیخی ختم کړی شوی نه وي د ویلي دي چې وړاندې له هم جګړه سخته پرته ده د امریکا صدر نائب صدر کاملا هیرس د خالی په ورځ ډیر ویلي دي چې ډیر بې ګناه فلسطینیان په بمباریو کې وژل شوي دی ویلي دي چې په داګو وایم د غزا نه راغلي ویډیوګانې او انځورونه نه معلومیږي چې د عام فلسطینیانو د مرجوب لکچا ډیر لوړ ده او حالات ډیر خراب دي دی په دوبۍ کې د چاپیریال په اړه د کوپ 28 غونډې ته وینا کې د خبرې کړې دي د امریکا مقاصد اخکارا د ښه کارکل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د رواني جګړې ختمون غواړي او د غزا جنوبي غاړي فلسطینیان د یو حکومت لاندې راوستل شي د سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی بیان وايي کله چې هم جګړه پایتور شي نو سم دستي به د بیا ودانې په کار شروع کولو ته پام اړول کیږي د خپلواک فلسطینی ریاست لپاره سیاسي لار دی وایي چې به هوار شي د بلخ د فرانس صدر ایمانوئل میکران ویل دي چې په غزا کې د تشدد په بیا شروع کېدلو باندې ډیر اندېښمن دي د ویل دي چې د قطر ته رواني چرته چې د نوې لوزنامې لپاره حالې ځلې شروع کیږي رازو د تیر ورځې په اړه باندې یو راپور چې زمونږ همکار شعب زاده تر کړی دی او په غزا کې د دزبندې چې کومه د جمعې په ورځ باندې پای تر رسیدلی د هغه وروسته د اسرائیل په بمباری کې د فلسطینی چارواکو د وینا تر مخه د خبريالانو په ګډون 200 څخه زیات کسان وجل شوي دغه سي په دغه غزا کې د اسرائیل خوا د بمباری د شورو کې دورا په دی خوا د ملو تنانو شمیره 15230 رسیدلې ده په دغه باندې نور تفصيل راځي چې د شهزاده څخه په دغه راپور کې وورو
غزا کې د حماس تر تنظیم لاندې روغتیا وزارت وایي د لسګونو نورو کسانو سره سره درې خبري اعلان هم پکې وجل شوې دي ته غزا پټې په جنوب کې د خالی پورس په خان یونس سیمه باندې د اسرائیل هوایي بریدونه او د توپخانه بمباری شوې ده چې د فرانس خبری ایجنسی د غزې د حکومت په حواله وایي په لسګونو کورونه پکې له اوسیدونکو سره تباه شوې دي د اسرائیل د دفاع وزارت داوا کړې چې لجمې راسه په غزا کې د حماس تراګرو تر 300 زیات هدفونه وشتلې دي چې وایي په هغه کې تر 50 سو زیات په خان یونس سیمه کې خدای نه دی ویلي چې په دغه بریدونو کې چاته او سمرا خلکو ته مرګ جوړه اوخته ده د اسرائیل د تازه بمباری وروسته په رفا کې د کډوالو په یو کیمپ په خان یونس او جنوبی غزا کې دغه تباہی لیدل کې دي شي بل خو د غزا نه په اسرائیل راکټي بریدونه هم مشتل شوي د جګړې دوه خواو په دوبۍ کې د خبرو په وخت په یو بل تورونه لګولي د امریکا د خارجه چارو سکرتر انټونی بلنکن بیا د اسرائیل ملګری شوی او په حماس یې تور لګولې
حماس بیا هغه څه وکړل کوم چې مخکې کول په حقیقت کې د رزبندۍ ختمې دوه وړاندې هم په یروشلم یو ترهاګر برید کړي چې په کې درې خلک وجل شوي او ګڼ نور جوړل شوي په دغه کې امریکایان هم شامل دي دوی د ارزي وقفې ختمې دوه مخکې راکټونه وشتل او څنګه چې ماوی دوی چې د یرغمالانو خوشی کولو په شرطونو کې کومه جمعنه کړې وي هغه یې بیرته پیل کړی
د حماس او اسرائیل ترمنځ د غارزي رزبندي د جمعې په ورځ ختم شوې و. کله چې بلینکن د اسرائیل خپل سفر پای ته ورساو، حماس وسلوالې ډلې بیا په انټونی بلینکن تور لګولې چې هغه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته د بیا پریدونو اجازه ورکړي.
طرف اسرائیلی
دا خبره تیر ورځ په ډاګه شوې و چې اسرائیل بیرته د جګړې اړخته تک غواړي، ځکه د منځګړو لخوا یو شمېر وړاندیزونه سوي وو او موږ پکې درې منلي وو، خو له دې سره سره د اسرائیل اړخ هر ځل ویل چې نه نه نه.
په داسې حال چې د سرو نه زیات اسرائیلي غمالیان لا هم د حماس وسلوالو په قبضه کې دي او که دواړه خواوې رضا کیږي نو یوه بله ډزبندي کېدی شي. د امریکا د خارجي چارو سکرتر انټونی بلینکن ویلي امریکا د دغه لپاره هڅه کوي، هغه یو وار بیا په اسرائیل غږ کړی چې په لویه کچه د اسرائیلیانو بې کوره کېدو او د مهمو ودانیو ته زیان رسولو نه دی ډډه وکړي او په دې خبرې شروع کړي چې کله دغه جګړه پای ته ورسیږي نو بیا به په غزه کې څه کیږي.
په غزه کې به څنګه حکومت وي؟ امنیت به یې د کوم ځای وي؟ هلته به بیا ودانی څنګه پیلو؟ او تر ټولو مهمه او اوږد مهاله امن به څنګه په لار کوو؟ زموږ لپاره دغه نتیجه کې د فلسطینیانو ریاست حل هم دی.
روانونه پر رام الله او غربي غاړه کې د فلسطینیانو صدر محمود عباس سره د خبرو په وخت انټونی بلینکن ویلي چې امریکا به په هغه اسرائیلیانو د ویزو بندیز لګوي چا چې په غربي غاړه کې په فلسطینیانو بریدونه کړي دي. دغه خبره د بایدن انتظامی لخوا یو سخت دریز دی، په داسې حال چې نړیوالې ټولنې لخوا په اسرائیل فشار زیاتیږي.
په تیرو څو اونیو کې د نږدې 1000 ماشومانو د وجود برخې پرې شوي دي، د نږدې 1000 ماشومانو، او دا خبره په خپل ډیره سخته ده چې موږ بیا دغه حالت ته روان یو.
ملګرو ملتونو په اسرائیل غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او د عامو خلکو خوندیتوب یقیني کړي. د اسرائیل پوز بیا ویلی چې دغه لپاره ګامونه پورته کړی دي. د وی او وی وی ډاکو سوار لپاره شعیب زاده، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غواګی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه نن ویلی دی چې په ایکس باندې چې دی په کوم خبر خبر کړی دی، وای چې د غړو چې مشري د احمد مسعود کوي، د طالبانو د حکومت سره کوم مخالفه کاندیدان دي، سیاسي مشران دي، د هغې کانفرنس یا غونډه دا وخت د په ویانا کې روانه ده چې د آسټریا دریم کانفرنس په نوم باندې یادیږي. په دغه کې مهمه خبره څه کېدونکې دي او څه داسې پرمختیاوي دي چې هغه په دغه غونډه کې د بحثلاندې راځي. زمونږ سره زمونږ ملګری او ستر صحافي سړنکار اسماعیل خان صاحب د وخت ملګری دی، ورته کله کو اسماعیل خان صاحب سلامونه ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مننه ستاسي اسماعیل خان صاحب. د ویانا کې چې کوم غونډه د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم باندې دی کې د غیر روانه ده، ستاسي په خیال باندې د دغه غونډه بحث با په دی وی چې په افغانستان کې د خزو د زده کړو چې کوم مخنی ول شوی غیته لارې خلاصې شي، یا د پخوانی حکومتونو چې کوم وګړي دي هغه په کوم مشکل کې دا وخت د طالبانو د واک لاندې دي چې هغه څخه بچ شي، هغه ته مشکلات آسان شي، کنه په مکمله توګه د طالبانو د حکومت ختمولو په سر باندې به دغه خبرې کیږي.
زما خپل خیال درې سمره چې ما ولستل نو دا د دې په ویانا کې یو تنظیم دی، دغه انسټیټیوټ فور فورن ریلیشن انټرنیشنل ریلیشنز چې کوم دی، دغه لاندې دا غونډه کیږي او د دې کې مختلف دغه دی ډیلیګیشنز دی، هیاتونه دي چې هغه په دې کې کوي، په دې کې دا دغه په هم هیات لري هغه په کې غونډه کیږي. دغه موضوع ډیر زیات پراخه ده، پای کې د افغانستان د سکیورټي مسلې، د افغانستان د حکومت سره تړلې مسلې، بیا څنګه چې تاسو یاد کړل د خزو د جنګو د تعلیم یا د بشري حقوقو، دا ټولې مسلې چې کم دي دا په کې د باستر لاندې راځي. نو زما خپل خیال دا دی چې موضوعات ډیر زیات پراخ دي، چونکې ټویټ د غدړ خشوي دی، د جبې دړ خشوي دی، نو هغې یو وړخ ته یو ډایمینشن ته چې کوم دی نو دی پام ګرځولې دی. خو زه فکر کوم چې د دې دغه موضوع چې کومه ده د ویانا د کانفرنس هغه ډیر زیاته پراخه ده.
اسماعیل خان صاحب، د طالبانو حکومت به د دغه غونډې چې کوم فشار جوړول غواړي په طالبانو باندې، هغه هغې ته به د طالبانو غبرګون سي؟ آیا د طالبانو حکومت به قانع شي چې ځینې بدلونونه په خپل واک اختیار کې راولي چې دا وخت کم ملک دی پر ذکرې؟
زه فکر نه کوم چې د ویانا د کانفرنس په وجه باندې په طالبانو فشار راشي. البته تاجکستان په دوشنبه کې چې کوم غونډه شوې وه، بیا په ماسکو کې چې کوم غونډه شوې وه، نو چونکې هغه د حکومتي د تغ تر لاندې دا غونډې شوې وې، خاص کر ماسکو کې چې غونډه شوې یا بیا ورپسې په دوشنبه کې چې شوه، هغه طالبانو د پاره زیات د تشویش او دغه خبر وه په نسبت د ویانا د انسټیټیوټ چې کوم دی انټرنیشنل ریلیشنز. نو زه نه فکر نه کوم چې د دې په وجه باندې به فشار دی. د سره د دې چې کوم جبه خلک دي اغي خو واړی زه پځای ګرځي او د څه غوندو ته په ډېر په خوشاله دي، ځکه چې اغي واړی چې اغي ته پرسپیکټ باندې اغي په جن دلی شي او د نړۍ ټول ملکونه چې کوم دي هغه دي سره کومکو کې چې د طالبان حکومت رنګ کې خوتي او کې زه فکر کوم چې په دنیا کې نور ډېر زیات خوشاله روان دي، په یوکرين کې، په فلسطین کې چې کوم د اسرایل دغه دي، نو افغانستان ته د هغه توجه نشته دی چې کم دی توقع لري، امید لري د جبې خلک.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
السلام علیکم.
مننه. وعلیکم السلام. د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د پاکستان انتخابو کې مې سن د کال 2024 فروری میاشتې په 8 نیټه باندې ګرځې واد کې د عام انتخاباتو کولو کڅه هم اعلان کړی دی. خو د ملک د مختلفو د الیکشن کمیشن چې کوم دفتر دی د هغې لخوا د دغه انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. په دغه څلن کار سوای د ډیو خبریاله رابیا پیر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د بلوچستان د کوهلو ضلع اوسیدونکي شاکر خان الیکشن کمیشن ته خپل په یو خواست کې په سیمه کې د ژمي د سختو شرایطو او امنیتي ستونزو له امله رامنځته سوي ننګونې په ګوته کړي. درخواست کوونکي ویلي عادلانه، منصفانه او قانون له مخې د ټاکنو ډاډمنول د الیکشن کمیشن سیموارې ده. خو د دې ترڅنګ د سیمې ټول خلک د ووټ کارولو حق لري چې د دوی تر مخه د انصاف په مفاد کې د ځنډولو غوښتنه کوي. د پخواني قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د استحکام پاکستان پارټي مشر اجمل وزیر وایي الیکشن کمیشن د سیمو خلک په ټاکنو کې د برخې اخستو د حق څخه محرومان نه سي ساتلی.
که زه تاسو ته د ټرایبل ډیسټریکټ خبر وکم، د چترال پورې د منډ کې پیکې چې کوم پروت دی، په دې کې خو تاسو ته پته ده چې په دې کې خو الته برفباری هم موسم دومره یخ وي، او بیا خلک لکه موږ د ساوت وزیرستان خلک ټول ډی خان ټانک ته راشي په یخنۍ کې. الیکشن کمیشن دا اعلان کړی دی چې په دغه ډیټ باندې به الیکشن کیږي، خو موږ دا ریزرویشن د شتا د ټرایبل ډسټریکټ ایون چترالا پورې
د دې څخه وړاندې د انتخاباتو ځنډولو دوه نور درخواستونه هم الیکشن کمیشن کې دایر کړې سوي وو چې پکې په هیواد کې د امنیتي حالاتو او د یخنۍ د موسم له امله انتخابات ځنډولو غوښتنه سوي وو. قانون پوهان وایي الیکشن کمیشن د حقيقي اسبابو له امله په سیمو کې انتخابات ځنډولای شي.
بالکل الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته. الیکشن کمیشن په ځینې علاقو کې الیکشن ځنډولای شي، ریزن دا ورکولای شي چې دلته موسم ټیک نه دی او چې کله موسم نارمل شي نو بده لکه کې به بیا الیکشن وشي. نو کچرته دی لري له کونه څه درخواستونه راغله الیکشن کمیشن چې استدعا وکړله. نو امید ده چې الیکشن کمیشن به بده باندې غور وکړي او دغه خلکو رائے ته به احترام ولري. دغه خلکو د کوم ریکوست هغه به ومني نو په دې ځای کې به چې کومه الیکشن
د پاکستان تحریک انصاف او پیپلز ګوند مشرانو وخت په وخت الیکشن کمیشن له اړخه د ټاکنو ځنډولو فیری سرګند کړي او تور لګوي چې د دې اصل مقصد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف واک ته رسول دي. خو د مسلم لیگ نواز ډلی مشران وایي د ووټ د لارې به د مخالفینو مقابله کوي. الیکشن کمیشن هم ټاکنې د ځنډولو خبرونه گمراه کوونکي بللي او ویلي چې د اتم فروری څخه شپږ پنځوس ورځې وړاندې به د انتخاباتو ټول پروګرام اعلان کړی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر هغه پر مخ وړل شي تر څو چې هیواد نه په بشپړ ډول د ترهګرۍ نوغه نوي وستر شوي. هغه لیک کاکړ په ګلګل بلتستان کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د مسافرو په ګاډي باندې شوی برید کې پرامستر شوی مرجوب له باندې خفغان خولې او دغه برید په سختو ټکو غندنه کړي. د ډیو خبريال احسان احمد خان د سیمینه دا وخت مو سره ملګری دی. احسان احمد خان په خیر راغلی.
مننه
احسان احمد خان. کلمړی راته د غپیخي تفصیل راکړي.
اشفاق صاحب، داسې ده دغه پیښه تیر ورځ د ګلګت بلتستان چلاس سیمه کې رامنځته شوې ده او د مسافرو سولو بس باندې د غبرید د ترهګرو خوښه شپږ نیمې بجې تیر ماښام شوې ده. په دغه برید کې اته تنان وجل شوې دي او نږدې پنځه تنان چې دي دا ټپیان شوې دي. دغه برید د چلاس کوم چې د ګلګت بلتستان د چلاس او د کوستان په پوله باندې کومه سیمه ده چاته چې د امیر باشا ډیم جوړول کیږي د دې ته نږدې د غزای دی چاته چې په شرای ریشم باندې د غبس کله چې روان وو په دې باندې ترهګرو برید وکړو او دغه بس باندې د ډزو ورستو کله چې په دې کې تنان ټپیان شو وجل شو د غبس بیا په بل ټرک باندې ولګیدو خو مجموعي توګه پنځه تنان کله چې زما د ګلګت بلتستان د اطلاعات او وزیر ایمان شاه سره خبرو شو دغه په وینا باندې پنځه تنان په دې کې ټپیان شوی دي. اته تنان په دغه برید کې د ترګرو لخوا دا وجل شوی دي. د ګلګت بلتستان د اطلاعات او د وزیر ایمان شاه په وینا باندې چې دی پلټنی هم رواني کړی دي په دغه ځای کې د پولیسو لخوا د نور د استخباراتي ایجنسو لخوا پلټنې روانې شوې دي. تر اوسه پورې د دغه برید پړه کومې ترهګرې ډلې نه ده اخیستې خو د ده په وینا باندې د دې نه وړاندې په دغه ځای کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا یا د نورو ترهګرو ډلو لخوا دغه شان پیښې هغه رامنځته شوې دي. خو ده وویل چې په دغه ځای کې د امیر باشا ډیم جوړول کیږي او په دې کې په لوی شمېره باندې چاینیز یا کوم چینایان انجینیر کارګران دي یا نور کوم خلک دي هغه هم موجود دي او د دې وجې د غذای حساسیت لري. د ویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کومې ډلې دغه برید کړی دی، خو د ویل چې هدف د دې نخکاریږي چې په دغه ځای کې د امیر باشا ډیم ډیره مهمه پروژه روانه ده او د دغه مهمې پروژې له وجې دغه ترهګرې ډلې دغه ځای کې دا بس په هدف کو چې په دغه ځای کې ویره او ترهه خوره شي.
احسان احمد خان درته چې د پیښې وروسته د سیمې حال څه دی، آیا دغه ته کې عموما د بریدونو وروسته د لټون عملیات شروع کیږي، دغه ته کې خلک هغه ته د تګ را تګ لارې بندول کیږي، چې کوم ترخګر دغه خو د نیو چرته تر اوسه داسې د پیښې وروسته کوم خبر موږ نه دی اوریدلی، خو د عام خلکو زورونه زیاته شي داسې خبر
بالکل عمده سدا دغه شان بریدونه د دینه وړاندې هم شوی دي، هم په چینایي انجینرانو باندې هم بریډ شوی دی، د دینه علاوه هم په چلاس کوم چې د امیر سیمه ده په دې کې په سرګند باندې وسلوال هم راغلي دي، دغه سړک هم تړلې ده، په دغه ځای کې بیا د گلګت بلتستان یو وزیر په شمول باندې یو شمیر خلک نیول هم وو د خپل غوښتنو لپاره، دغه هر څه په دغه ځای لیدل شوی دی. خو بیا د پلټنو وروستو داس نه دا لیدل شوی چې غنې دومره موثره یا زوروري کارویان شوی وي چې په دغه ځای کې کوم خلک ته کوم ترهګری ډلې دي هغه بیا کمزوري شوی وي. د دې وړاندې هم چې کوم د ترهګرو فعالیتونه دي یا کارویان دي هغه په دغه ځای کې د هغه په نتیجه کې بیا ویره او ترها خلیدل شوی دا، خو بیا دغه پښتنې هم راوچتیږي چې آیا ولې دغه ترهګرو ډلو پر ضد داسې موثره کارویان نه دي شوي. په دې کې بیا د حکومتي چارواکو یا د امنیتي ادارو په وینا چې هغې بیا یو شمیر خلک نیولې هم دي، هغې دا دعوی بیا هم کوي چې دغه ترهګرو ډلو کې خلک نیولې هم دي، هغه بیا هغې ته سزاګانې هم ورکول کیږي یا غیبیا بندی کیږي هم. خو دغه نننۍ چې کومه بیګانۍ چې کومه پیښه شوې ده د دې وروستو بیا هم لکه د تیرو پیښو په شان بیا پلټنې روانې شوې دي، بیا په دغه ځای کې د خلکو تپوسونه کیږي او یا تاسو چې څنګه وویل چې په نتیجه کې بیا عامو خلکو ته کوم چې د دغه ځای اوسیدونکي دي یا په دغه سړک پاکستان کې شاره ریشم په دغه ځای کې چې کوم تیریږي دا ډیر مهم سړک دی، په دې باندې بیا تجارت هم کیږي، په دې کې دغه خلکو ته بیا یقینا تاسو چې څنګه وویل چې د دې په نتیجه کې بیا دې ته بیا
احسان احمد خان او بخي دا خبره مې زکو کچ په پښتونخوا کې عموما داسې وړاندې چې کومې پیښې شوې دي په کې سیاسي مشرانو جل شوې دي، تر دې د ملک وزیر اعظم په پنډه کې وجل شوی، د هغې تر اوسه پورې پلټنې د هغې وروستو نیول شوي کسان دا چا کړي چا نو کړي د هغې پوره تفصیل میډیا ته یا په عدالت کې هغه نه دی وړاندې کړی شوی، یا د هغې پوره پای ته پلټنې نه دي رسول شوي چې په عثمان کاکړ وګوره داسې نور هغه عموما د خلکو په ذهنونو کې دغه پوښتنې پاتې. نو ما هم دغه پوښتنه په دغې پورې زکه وکړه. بله، د پاکستان موقتي وزیر اعظم چې د نوي ورځو دپاره د آئین لاندې د ملک چې کوم آئین دی د هغې لاندې نوي ورځو دپاره هغه موقتي وزیر اعظم راځي، د هغې حکومت جوړیږي، هغه ورځې هم په هغې تېرې شوي دي نوي ورځو نه، هغه نن داسې یو بیان ورکړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر هغې روانه تر څو چې د ملک نه د ترهګرۍ نوغې نه وي ویستل شوی. د دې نوغې د ویستو خبره زما خیال دی د تیرو 15-16 کالو نه کوي، نو نن چې د دې کوم بیان ورکړی کې د تفصیل اوریدونکو ته ورکوي.
بالکل شفاپون صاحب، د پاکستان موقتی وزیر اعظم دغه وینا مخې ته راغلې ده د دې پیښې وروستو، کله چې تیره ورځ دغه پیښه وشوه د دې وروستو د پاکستان موقتی وزیر اعظم له خوا دا ویل شوي دي چې د ترهګرۍ پر ضد دغه جګړه به روانه وي، د ترهګرو پر ضد به جګړه روانه وي تر هغې پورې چې تر څو پورې د ترهګرو نوغې نه وي ویستل سوي. او بیا دا چې د دې دغه جګړه چې دا د په مکمل توګه باندې بغیر د شک او بغیر د داسې چې غنې په دې کې د هیڅ قسمه داسې سهم داسې دغه نشي کولای چې دغه ترګرو ته نور په دغه ځای کې د فعالیتونو د لپاره لار چې دا هغه اواره پرېږدي. دوی ویل چې د دې په مکمل توګه د دې مخنیوی به کیږي. دغه ترهګر چې دي کوم چې په سیمه کې بې ارامي خوروي او کوم چې په سیمه کې ناکلاري خوروي د دې پر ضد به مکمل توګه کارویان کیږي، دې ته سزاګانې ورکول کیږي. دغه وینا د پاکستان موقتی وزیر اعظم کړې ده، خو بیا د دې سره دا هم دا چې سیلنکاران په سیمه کې هغه وی چې کوم چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حکومت لکه څنګه چې اداوي کوي او څنګه چې وایي چې او مونږ د ترهګرۍ نو د ترهګرۍ په مکمل توګه ختمولو لپاره خپلې هڅې کوو او دغه هر څه کوو، خو دغه ترهګري بیا کوو کتل شي یا ترهګر بریتونه دا په دغه اخیری وخت کې نور هم زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې کوو کتل شي نو هم دغه جانی زیانونه دي یا مالی زیانونه دي دغه په اخیری.
ډیر مننه احسان احمد خان، ډیر مننه، مننه، خوشاله اوسې، الله فمن.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
رازو د بل راپور په لور. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای هغه تما چې د ترخګر وډلو د خپل په اړه د افغان طالبانو څخه درلوده په ځای شوې نه ده او لدی لکه بل اسلام آباد څخه خو بد دي. د یاد وزارت وایان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي دي چې هغه د ترخګر وډلو په وړاندې د اغیزناک اقدامات غوښتنه کوي. د افغانستان طالبان وایي چې په افغانستان کې بهرنیو ترخګرو ته د فعالیت اجازه به نه ورکړي. په دغه د آشنا ټي وي خبريال سمیع الله جلال زین نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي هغوی د طالبانو لخوا د هغو ترهګرو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې بریدونه کوي د اغیزناک اقداماتو غوښتنه کوي.
دا چې موږ د افغان چارواکو یعنی طالبانو څخه د کومو پایلو تمه لرو او هغه پایلې نوینو له عملی موږ په روښانه ډیر ناهیلي شوي یو. موږ باور لرو چې د خبرو چینلونه باید دوام وکړي او موږ باید دغو تروریستي ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په برخه کې پر افغان مقاماتو باندې تاثیر اچولو ته دوام ورکړو.
میرمن بلوچ د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په سیمه کې د تیرونې بریټ پاړه وویل چې هغوی دا د پاکستاني طالبانو کار بولي کوم چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي، خو افغان طالبانو تل د اسلام آباد دا ډول اداوي بی اساسه بللي او ویلي دي چې ترهګرو ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د پاکستان د پوځ او استخباراتو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کوي او وایي چې حکومت په دې ډول څرګندونو سره غواړي چې هغه اختلافات پټ کړي.
او دا چې دوی ولې دا عنوان یې په دې خاطر چې دوی خپل وسله نور مشکلات یا ناکامیانی چې لري که د جی ټي پي موضوع ده چې د خپل جوړ کړی دغه نظامیان او که افغاني طالبان دي اندا فقط دوی غواړي چې په دې ارتباط د خپل ضعف او ناتواني په اصطلاح سره پټ کړي.
تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ هم د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د اقداماتو غوښتنه کړې وه، خو د چارو شنونکي وایي پاکستان غواړي په دې ډول څرګندونو سره ځان د ترهګرۍ قرباني وخی.
خو پاکستان غواړي چې د بینملي ټولنې توجه هم ځان ته راجلب کړي، خپل ځان قرباني وشي د تروریزم په مقابل کې، او دا وشوي چې د اصلي مرکز په افغانستان کې دی. پاکستان په دې پوهیږي چې افغانستان منځوي دي، طالبان منځوي دي، طالبان افغانستان او ته ډېر بد شهرت ورکړی دی. لهذا دوی کولای شي چې خپل الزاماتو ته واقعي بیس او بنسټ پیدا کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې پر نظامي تاسیساتو او نظامیانو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان د کرکیچ او امنیتي څیړنو د انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ترهګریزو بریدونو کې 90% زیاتوالی راغلی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
دا د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان په مختلفو برخو کې پراته ناقانونه افغان کډوال د هغوی خپل وطن ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو په دغه کې یو څه قلارې راغلې دي. د تورخم په پوله باندې موجود د پاکستان چارواکي وایي چې اوس دغه کډوال چې کم خپل وطن ته ستنېږي، په دغه کې په قانوني توګه باندې پاکستان کې اوسیدونکي یا پاتې کېدونکي کډوال هم خپل وطن ته ځي. د ډیو خبريال فرید شنواری د دغه نور تفصیل تازه ته د سیمینار وړاندې کوي.
په تورخم کې د حکومتي ادارو چارواکي وایي د پاکستان نه په ناقانونه توګه میشتو افغانانو د خپل وطن ته ستنېدو لړۍ روانه ده، او هر ورځ د یو نیم زرونه تر 2000 پورې کډوال په د غلار خپل وطن ته ستنېږي.
یره تقریبا دا شی وای چې په 2018 کې تل تر اغلې ما زما ساحه چې کم دي د کونل د سین په علاقه باندې د کور د خرابته د خاطر زرالم د ساحه ته پاکستان ترالم. اوس په دې رستیو کې د ماجرینو د आवाज سره سم بس په دا وجه باندې زو خپل وطن ته افغانستان ته روان یم. دلته وب دکانونو کاروبار او خپل کارونم کول او خزندګي خزندګیم تیر کړی دا، او ماشاءالله خ پښتانه دي، خ خلک دي، پاکستان پښتانه زمو سره ډېر ملاتړ دي، همغه کې دي، خو زندگی مو ساتي راشي. خدا چې د ماجرونو واغ دي نو بس زو خپل وطن هي وته.
پاکستان حکومت د اکتوبر په 2مه په غیر قانوني توګه میشتو غیر ملکیانو ته د یاد هیواد نه یو دیشم اکتوبر پورې د وټلو وخت ورکړیو، او د نومبر لومړی نیټه نه د افغان کډوالو د وټلو لړۍ پیل شوې ده. مرکزی حکومت غیر ملکیانو ته بیا بیا ویلي چې قانوني اسناد نه لرونکي خلک د په خپل خوخه ووزی، غني بیا با نیول کیږي او په زور به استلای کیږي. افغان کډوال وایي هغوی په خپل خوخه خپل وطن افغانستان ته روان دي، ولی چې د خبري فکرمند کړیو چې دا سينه پولیسي ونسي او وایي زوروي.
دلته په ځیر وخت زمنګ کور اسم نشته، نه پور لرو، نه ځمکه لرو، نه زیادات لرو، هیڅ شی نشته. او بس په دې را ده راغلي دي کوم کې به واړو، او چې بس دلته په دې وطن کې موږ سره هر څوک مرسته کوي چې بس موږ د کور مالکان شو. موږ اکثره د دې کور د وجیم په موږ باندې غټ ټینشن دي چې موږ د کور خرچې سړې پوره کړي او که د بچو خرچې پوره. او نن سبا حالات خو ټولې دنیا ته معلوم دي چې مزدوري نه نشته، روزګار خراب دی، مخه بنده.
د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو او افغان طالبانو د پاکستان حکومت نه بیا بیا غوښتنه کړي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه دی واپس واخلي، خو پاکستان حکومت وایي په ناقانونه توګه میشت ټول غیر ملکیان به د یاد هیواد نه وباسي. د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې ښایي د نومبر په 2مه 1115 افغانان خپل وطن ته د تورخام په لار ستانه شوي، او د ستمبر 15 نیټې نه تر اوسه پورې 2,350,000 افغانان خپل وطن ته بیرته تللي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، تورخم.
د ډیوی لیدونکو تاسو د ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پښتونخوا ملي او امیګون مشر محمود خان چکزئی په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې زر تر زره د لوی جرګره وغواړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې د مشکلاتو مخه ونیسي. هغه د هم ویلي دی چې په چمن کې د پرلت کوونکو غوښتنې باید ومنل شي او د بشري حقونو سرغړونې دي نورې وځرول شي. په دغه باندې نور تفصیل د لیوه خبریال حمید سمسور د کوټې څخه وړاندې کوي.
د کوټي په یوب سټډیوم کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټ شوډونکو د خان عبدالسمد خان د 15م ټیم پر مهال باندې ویوي لوی غونډه ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان افسګزي د افغانستان پر واکمن طالبانو باندې ژغ وکړي چې لوی جرګه دی راوغړي یو داسې حکومت دی پرانستل شي چې پاغي کې ټول قانونو او خلق شامل وي چې د روان ستونزو مخه ونیول شي. د د په خبره چې ملګری ملتونه دي د افغانستان د ټولو گاونډي حیوادونو غونډه را طلب کړي چې پاغه کې د امنیت په اړه د یو بل تشویشونه واردل شي. شاغلی اسکسی د افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پاکستان پر تګلار باندې هم نیوکی وکړي. دې غونډه کې د پاکستان پر سیاسي حالات باندې هم خبري وشوه. محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې له تیرو 15 او 1 کلو راهیسې د غیوات له لوی کړکېچ سره مخامخ دي او اوس د دې وخت را رسیدلې د ټول سیاسي مشران د جمهوریت د بلادستي لپاره کار وکړي او د حقایقو د پلټونو کمیشن دی جوړ کړل شي. هغه وویل چې کمیشن باید د دیموکراسي د ناکامۍ لاملونه او مسول کسان دي هم په ګوته شي. وینا کوونکو ویل یوازې ټاکنې نشي کولای چې د پاکستان ستونزې هوارې کړي. د ټاکنو زخم مخکې باید د ټولو ګوندونو کانفرنس جوړ شي.
لیکن حکمران د دې وطن
او بل نور ته د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان محمد اڅکزی ویلی چې وهی چاته به دوی د پاسپورت او د ویزه پرته د افغانستان پر سرحدي پوله باندې د تګ راتک اجازه ورنه کړي. د د په خبره چې حکومت له دې پریکړې زخه پرشان نه زی. صوبایي وزیر زیاته کړل چې د پاسپورت پرته هر ورځ پر سرحدي پوله باندې دوی په زرګونو خلکو ته د تګ اجازه نشي ورکولای او د دې لپاره په چمن کې د پاسپورت د وترهم پرانستل سوې دي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټا.
قدرمن اردن کو سم راځو د بل راپور په لاته د خیبر پختونخوا سی ټی ډی د بشري حقوقو مبارزي ګلالی اسماعیل نوم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي. خو کارپوهان وایي چې ګلالی عدالت ته د نو وړاندې کېدو په وجه اشتهاري ده، ترهګرانه ده. دوی وایي چې په کومو تورونو چې عدالت د ګلالی مور او پلار بي ګناه ګرځولي دي، هم په هغې تورونو ګلالی څنګه ترهګر کېدای شي. د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا سیټی ډی یعنی کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لخوا جاری شوی ترهګر په خوکې د ککړو تنانو فهرست کې د بشري حقوقو د مبارز ګلالی اسماعیل نوم هم شامل دی. په دې تور لګول شوی چې ترهګرو سره مالی مرستې کړې دي. ګلالی اسماعیل امریکا کې سیاسي پناه اخستی خو پاکستان کې میش داغې پلار پروفیسر اسماعیل دغه تور نه ردی او وایي هر چا ته معلومه ده چې د دې لور د بشري حقوقو لپاره کار کولو.
میڈیا تو ہم پتہ دا، انٹرنیشنل میڈیا تو ہم پتہ دا، انسانی حقوق تنظیموں اقوام متحدہ او بلکہ ڈپلومیٹس تو ہم پتہ دا چې د ګلالی کار چکم دے اغا د امن د پارو او د غیر د پارا انعامون اغی ته انٹرنیشنلی اگر ریکگنائز ګلالی کار د اغی د پارا دا شو چې د اغی لک خبره وکړه په طاقتور حلقو باندې.
ګلالی اسماعیل هم د سی ټی ڈی لخوا د دې نوم ترهګرو کې د شاملولو غندنه کړې. بلې ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼې باندې لیکلی دي سی ټی ڈی په دې عمل ځان پسې خلک خندولي دي. د دې داسې کارونه سترګو کې د شګو اچولو علاوه هیڅ نه دي. سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا سی ټی ڈی یعنی د ترهګرۍ په ضد ادارې د ترهګرو یو فهرست جاری کړو چې پکې د 2014 نه را په دې خوا ترهګرۍ د پیسو لپاره د خلکو تختولو، ترهګرو سره مالی مرستو او هدفی وجنو کې ککړ تنان شاملو. د فیرس کې د یو 500 زنانو ترڅنګ د ګلالی اسماعیل نوم هم شاملو. د ګلالی په پلار او مور هم دغه تورونه لګول شو. خو د پیښور د ترهګرۍ په ضد عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله دای بی ګناه ګرځولی وو. البته ګلالی عدالت ته نه دا وړاندې شوی او د عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی ده. کارپوهان وایي ضروری نه ده چې هر اشتهاري دي ترهګر وي. ګلالی
اسماعیل پروکلیم افینډر یعنی اشتہاری دا، هغه ترهګر نه دا. ترهګر او په پروکلیم افینډر یعنی په اشتہاری کې فرق پکار دی. کدا رنګه هر اشتہاری ترهګر ګرځول کیږي نو بیا خو د ترهګرو قیمتونه یا د دوی شمیره چې کوم دا خو د ملیونو ته اوړي، ځکه چې دی وخت مختلف پراخ خلک چې کوم دی عدالتونو ته مضبوط دي. زما په خیال باندې سی ٹی ڈی ته دا لیست ریوایز کول پکار دی. یو وخت ته کدل ته احسان دا وړ غلطی شوی دا، نو بل وخت دا غلطی هم لري کول پکار دی.
لیاز علی زیاتی د پخوانی خبریال لیکوال او سنی سرکاری ملازم احسان داوڑ هم دغه فیرس کې نوم شامل دی. او د خبریالانو اتحادیو د دې عمل سخت غند نه وکړه. نو اوس ویل کېږي د احسان داوڑ نوم به دغه فیرس نه لری کړی شي. وای دومره مهمه اداره او دومره مهم کار کې پکار ده چې ډیر د احتیاط څخه کار واخستل شي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بلوچستان سرخار کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د پولیو ضد او ورځنۍ کمپاین پای ته رسیدلې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي چې په کمپاین کې 25,00,000 ماشومان ویکسین کړی شوي دي او کمپاین په داسې وخت کې ترسره شوی چې د صوبې په چمن، پشین، ډیره بوکتی او هب سیمو کې د چاپیریال په اخستل شو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس شتون لري. په دغه باندې نور تفصیل رفیع الله مندوخیل څخه اورو.
امبرین له تیرو وکلونو راځي د کوټې په شاته پات سیمه ایسانګری کې د پولیو ویکسین کار کوي. په یاد سیمه کې زیاتره اوسیدونکو افغان کډوال او یا عمل سیم صبح راغلي کورلې دي چې د موسم له بدلېدو سره دلته راځي او په یخ موسم کې بیرته نصیر آباد سیمه ته کډې کوي. امبرین وایي چې د سیمې خلکو ته په وار وار د پولیو وایرس په اړه معلومات ورکول شوي. زیاتره کورنۍ اوس آماده شوي خو که بیا هم څوک انکاري وي هغه بیا آماده کوي چې خپل ماشومان د فلج کوونکي ناروغۍ پر ضد ویکسین کړي.
یہ میرا ایریا نومیڈس کا ہے جہاں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں
کام زمانہ کار پسیم کی زیادہ کڑوال او سی جکنا مرد ویکسین پر کار زیادہ ٹنگا کو اس کور کور تجو او ہر ماشم تک تری ور کو چلا مزدوری فندی سی دل تخلق دے ویکسین لا پلا و ڈیر شدی پخپل خوش ماشمان تک تری ور کوی سی می جنی او سی دن کے افغانستان تجی جنی بیرا پیشور سین او بیرا بیلو سمو در تراجی
د کوټې د سانګری سیمه پولیو چارواکي وایي چې په دې سیمه کې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومان او شمیر اته زره دی چې په کمپین کې د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي په سیمه کې درې ډیرس کارځند د پولیو ټیمونه کار کوي او ماشومان ته قطرې ورکوي
یابې مکس کمیونټیز رہتے ہیں بلوچ براوی
دلته بلوچ پښتانه براوی زبوین کی هزاره او عیسایان هم استوګندی د نورو سیمو راغلي خلق یا ایچ آر ایم پی زموږ ټارګټ زکوی چې د وایرس د یوې سیمې بلې ته د لیږد مخه ونیول شي بل دا چې داسې ماشومان له ویکسینا د پاتې کېدو چانس هم زیات وي موږ هڅه کوو چې د وایرس مخه ونیسو او زموږ هیواد له پولیو وایرس پاک شي
د بلوچستان او سنایي د پولیو ضد کمپین په دوو برخو یا فیز کې ویشل شوی او د 13 نومبر پر 24 نیټه په کوټه اپشن او کلا عبدالله ضلعو کې پیل شوی خو د صوبې په نورو ډیر ضلعو کې په 28 نیټه پیل شوی چې نن پای ته رسیدلی دی رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا کوټه
د مازورانو نړیواله ورځ د نړۍ د نور ملکونو په سیر پاکستان کې هم په مختلفو برخو کې ونمانځل شو په دغه لړ کې ځای پر ځای باندې غونډي وشوي او د مازورانو د حقوقو په اړه د پوهنې د سیوا کولو لپاره تنظیمونو لخوا مظاهری هم وشوي یعنی لارینونه هم وشول او دستوري را جوړ کړی شوی وي په چمن سرلي خار کې مزورانو احتجاجي لاریون او غونډه کړې ده چې او د حکومت نه د خپل حقوقو غوښتنه کړې ده لیوه خبريال له متلا سر حدید دغه تفصیل تاسو ته د چمن نوړاندې کوي
په چمن سره د شار کې د غورزی په مناسبت مازورانو یو تنظیم هم احتجاجي لاروین وکي چې په ګډونکوونکو په لاسونو کې کاغذي پانی سوربانې شوارونه لیکل سي او نیولې وو د شار د سرکام څخه د تیرېدو پسې په خپل مرکز کې احتجاجي غونډه وکړل چې ورته وینا کوونکو وویل چې حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د دوی لپاره ټاکل شوی 2% کوټه دی ورزیاته کړل سي او د دوی لپاره د مرستو بندوبست وکړي
مشته د تعلیم په حواله باندې څه توجه نه ده سوی مشته د سیادت په حواله توجه نه ده سوی کمال خان چې تعلیم پر کړی دی ایم ای او ای پی ای کړی دی هغه ته نوکرینه ملاویږي او بل د تزمج د روزګار داسې ایت یو دغه نسته چې پرغه باندې موږ خپل یو روزي پیدا کړو
د مازورانو و دغه احتجاجي غونډه ته د زلچمن مرستيال کمشنر کیپټن ریټایر راجا اتراباسم خپل وینا وکړل او وی ویل چې مازوران د ټولنې و برخه ده او حکومت ته د دوی د ستونزو احساس ته په سرکاري ملازمتونو کې د دوی کوټه ورکول به پر پر کوشش وکوي او کوم مازوران چې په سوشل ویلفیر محکمه کې رجستر دي هغه ته حکومتي مرستې ورکول د پاره به اقدامات کوي په 2013 کې د بلوچستان رورل سپورت پروګرام د نور غیر دولتي سازمانونو په مرسته د صوبې د وزلو په 211 یونین کونسلو کې د مازرانو کم عدد شماره غونډ کړی وو د هغه په مطابق په دغه وزلو کې 4009 مازوران چې پکې 2925 نارینه او 1015 ځنې مازوران رجستر کو چې په دغه رپورت کې د مازرانو د ژوند د وضعیت په اړه هم معلومات خپور کړی وو خو د مازورانو د شګړې د پاره کار کوونکي سازمانونه دغه عدد شمار ډیر زیات شي او وای سیوازي په چمن کلاولا اپشن زلو کې د مازورانو تعداد دغه څخه ډیر زیات دی چې واقداران د مازورانو تعداد په دې کم ښکار کوي چې دوی پر حقوقو باندې لاس واچوي او غصب کړي خو غیر دولتي سازمانونه هر وخت دغه مازوران لپاره بژخ پورته کوي او مرستې به ورسوي
پاکستان پاین قانون کې د کم کوټه ورکول شوی د خدای بده مرغ نن دی ووټ دی ووټ لکام خلک شي ووټونه ورکی نو د بده مرغ دروازه پرې مازور ته په پاکستان کې نه ورکول سوی شکم کوټه ده هغه زموږ سیاسيان وزیران شکم زموږ ملکانو خانانو مشران دي هغه مشره دي حق وړلې دي او دغه کوټه شکم د مازورانه ده دا و سیتمن خلکو تور کړی د روس خلکو تور کړی ده د دې اکی مشه وړلې دي
مازوران سی ورته مایوبین لپس هم کارول کیږي. حکومت لدی لپاره 2% سرکاري ملازمت کوټه او سرکاري ملازمت کولو په محل هر میاشت 3000 روپی خصوصي الانس ورکول اعلان هم کړی دی. خدا مایوبین وایس د پاکستان حکومت ودی ته سرکاري ملازمتونو کې دغه کوټه هم نور کوي ته دوی پر ځای سیاتمن کس ولګوي. حکومت دغه حق ورکولو سره د دوی د ملازمتونو په کوټه کې نور اضافه وکړي او په نیم مهارت ورکولو د پاره د تربیتی مرکزونو پرانستل سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غواګی په ګرد نړۍ کې د 25 نومبر نه دسمبر تر 30 منټې پورې د خزو د حقوقو لپاره غونډې دستوري کیږي او د غشن پاکستان کې هم دغه دستوري غونډې شروع شوې دي. د پښتني سیمې خزي د کوم حقوقو محروم دي او هغه ته د دغه حقوقو په اړه باندې پوها ورکول څومره مهمه دي. بیا په دغه ټولنه کې دا خبره د خلکو ذهنونو ته کوزول چیګنی خزي هم په دغه ټولنه کې د حقوقو نه چې محروم دي دغه حقوقو ورکول لازمي دي. په دې ډول خبري الله صادق قسم شاه هاشم علي نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
د بونیر یو فعال شبانه فکر کوي پښتني خزي او جنکای د کور د نننه تشدد کار کیږي خو په دې خاموشه پاتې شي او وجه د ټولنې پیغورونه او د خپل کورنۍ بدنامي یره ده. خو هغه وای په تشدد چوپ پاتې کیدو د وجه هغه باندې دغه تشدد نور هم سیوا شي خو بیا هم د دغه یلو د لاس د چوپي او په خزو تشدد یو رواج یا عام غونډې عمل جوړ شوی او خزي په دې هر څه چوپي
ویلې نشي اګه د خپل وروان د وجیم نشي ویلې د کور د وجیم نشي ویلې د معاشري د وجیم نشي ویلې. مطلب دا یو معاشري موږ ترا کړی دي چې لکه مطلب خزه ذات چلی دا مخ کې خپل خبره نشي کولای په دې چې سمره تشدد کیږي د ور نه د نه د کور مطلب خپل کور کې چې په دې سمره تشدد کیږي نو دا ویلې نشي په وجه د دې چې دا وایي چې کله مطلب ما باندې څوک بد وي ما باندې بیا لکه مطلب مخ کې څوک مطلب ما د کور او باسي زیات ترخزي چې دي هغه د دې وجه نه یریږي نشي ویلې.
دا کیسه ماحول او سوچ د خزو لپاره کلو او خاريو دواړو کېشته. خو قانونپوهان وایي د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي قوانين شته خو خزي عدالت او پولیس ته هم دغه خپل بدنامي یری او د خاندان د عزت د وجه قانوني مدد لنزي. خو یو وکیل کائنات کاکا خیل وای خزو ته د خپل حق لپاره قانوني مدد اغستو کې شرم او یره نه ده پکار.
دې کې هیڅ غلط خبره نشته چې یو خزا کوټ تراشی د بدنامي بایس نه دی یا خپل خزا خپل حق د پاره خبره وکي دا د غوی د پاره یو فخر خبره او ته محسول پکار دی چې بدنامي
د خزو حقونو لپاره کارکونکي وای روان شپاله سورزو کې د فعالیتونو او غوندو د لارې دوی خزو کې هم دا شعور پیدا کولو هڅه کوي چې په خپل ځان کې دونکې تشدد پر ضد دوی چپ پاتې نشي او د دې پر ضد اواز پورته کړي.
خزی ته आवाज پورته کول زکه هم ډیر زیات ضروری دي چې سبا اداغي اثر د دغه ظلم اثر داغي په ماشومان او داغي په لونو او داغي په کور کې نوري انګوريان دي پاغي باندې او د چار چا پیره خلکو باندې هم ورزيږي. نو په دې پکار دا چې د ظلم خلاف आवाज اوچت کی نه په خپل ځان باندې ظلم برداشت کی او نه په معاشره کې په چار چا پیره خلکو ته د ظلم اجازه ورکړي چې په زنانه وشي.
پوهان وای کده ملک سر نیمه آبادی یعنی خزی په خپل ځان کې دونکو ظلم چپ پاتې شي نو دغه قسمه ظلم براتلونکو کې د دوی په اولاد باندې هم اثرات غورځوي او دغه شانتي دغه د تشدد لړۍ به روانه وي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور.
قدر مردونکو سمزو د بل راپور په لوتا د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې میشت په عارضی خیمو کې او په کچا آبادیو کې د افغان کډوالو د پاره بلخصوص د افغان کډوالو میرمنو لپاره یوې میرمن په خپل ذاتی مصرف باندې تشنابونه جوړ کړی دي. د دې لپاره د لیو خبريال وقار احمد نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد وړاندې کوي.
دا اسلام آباد د یوې ارزی کچا آباده اوسیدونکو 15 دیش کلنه سیما او د اغه د ټولنې نورې خزي لکلونو راهسه په خیمو او ارزی کمپونو کې اوسیږي او د خلکو په کورونو کې خواري مزدوري کوي. د سیما په وینا د دوی په ارزی کیمپ کې اوسیدونکو ټوله خزه د غسل خانو د نشټوالي لقبلا ډیر د مشکلات سره مخامخ وو، خو اوسې په ژوند کې مثبت بدلون شوه دی.
بچپن سے ہم لوگوں نے ایسی بات
دا وڑکوالی نا زمون تشنابو نا کچو ستر پردہ منوا او چکلا با مو پڑا گرا پا حاجت کو سڑی برا باندے رالل او دیر دا خراب حالات سر با مخیدو او اس دا پخو تشنابو نا سر زمون جن پا آرام شو او دا بدنی نا روغو ہم بچ شو.
دا اسلام آباد پا دے کچا آبادے کے نزدے شپیت خزے اسی گی وای مخی بے پڑاگا رفا حاجت کولو او زان بے دیر غیر محفوظ گنلو. د دې د ټولنې د پوخ او محفوظ تشناب ارمان سماجی کارکونې ماریا پټیل د یو غیر دولتي ادارې په مرسته پورا کړو.
یو ورځ دلته په سکار پسې راغلی وم چې ومې کتل د خزو تشنابونه د سادرونه جوړ وو. د دولسو کالو یوه جنۍ لمبلو روانه وه او لیدل مې چې ځینې هلکان ورته کتل. دغه وخت څه ډېره شرمنده شوم چې موږ دوی ته دا بنیادي سهولت هم وسه پورې ولې نه دی ورکړی.
دا تشنابونه د یو غیر حکومتي ادارې هایف پاکستان په مرسته ممکن شوی دی چې وای مقصد یې محرومو طبقو ته اسانتیاوې رسول دي.
یو صفا او پوخ تشناب د ښځو یو بنیادی ضرورت دی، ځکه چې هغوی د سماجي بندیزونو سره مخ وي. دوی چې کله بهر د رفاه حاجت لپاره ځي نو محفوظ هم نه وي. او مونږ چې کله دا خبره محسوس کړه او د ماریا پټیل جذباتو ته مو وکتل نو د دې تشنابونو جوړولو فیصله مو وکړه.
د ماریا پټیل په وینا ټولنیز تشنابونه جوړول یو نوې تصور دی او د دې په کول دا تجربه د پړومبي ځل پاکستان کې کړې ده او د دې ملکیت د سی ډی ای په مرسته ځای ټولنې ته ورکړې. سیما وی د ټولنې خزه په خپل وار پورس کې درې ځلا د دې تشنابونو صفائی کوي او مطمئن دي.
اني مشکل سره ژوندۍ گزاري
یم. موږ پډیر ګران ژوند تیر کړی دي. اوس بوډاګان شو خو غواړو چې د بچیانو ژوند مخوي، سکول ته لاړ شي، قران ولولي، د سر پټولو کور جوړ کی او داسې وخت پری تیر نشي څنګه چې په موږ تیر شو.
وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد. زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترې مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه شان نه ښکاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور پروګرامونه خبرونه مرکې ستاسو لپاره د ډیو په ویب پاڼه viewradio.com باندې چلی ری ساته پرتی د نړۍ د سیمې په حالاتو باندې خپل ځان خبرو ساتي. خوش په ولري او زه اشپا کوم سره د خپل همکارانو ماوي جليل او راب مکلین او د شانت کې د بلې همکارې هلن تاسو نه خلی اجازه د الله فمان.
ده.